دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زغل خانیم په مکړه دې سات خبرونه ده د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی تصویب کړه چې د افغانستان میانمار او وینزویلا په څوکۍ دي د دغو هیوادونو مخکنی استاذی پادسي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې کې پرون د دوشنبه په ورځ د رایو په اکثریت سره د پریکړه تصویب شوه خو هیڅ یو استاذی په غونډه کې خبري ونه کړه څورځي مخکې د ملګرو ملتونو یوې ځانګړي محکمې پریکړه کړې و چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان څوکۍ د وسله لپاره د طالبان حکومت ته نه ورکول کیږي د طالبان د حکومت وایي په خپل ټویټر کې دا پریکړه د وصول او انصاف په بنسټ نه بدلی او هله شو دی چې نږدې راتلونکي کې د حق د افغانستان د حکومت استازي ته وسپارل شي دا مهال د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې غلام احمد اسحاقزی د افغانستان دایمي استازي دی طالبانو په قطر کې خپل یو غړی سویل شاین د غوښتنې ته معرفي کړی وو د جرمونو د څار د نړیوالې محکمې څارنوال په افغانستان کې د جنگي جرمونو په څیړونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د نشر کولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې او ویلي دی چې په تیرو 12 کې بدترین جنایات طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې کړی دي کریم خان د سپتمبر په میاشت کې ویلو چې په افغانستان کې د بشري او جنگي جنایاتو په اړه څو څیړونو کې د طالبانو او د داعش ډلې کړنې د دغه ادارې د کرنلارو په محرک کړي د بشر د حقوقو بیلابیلو ډلو د دغه محکمې دغه پریکړه په دې بنیاد غندلی و چې ګڼې د امریکایي سرتیرو کړنو ته په دغه څیړونو کې لومړیتوب نه ورکړل شوی کریم خان د هاګ د جرمونو د نړیوالې محکمې له قاضیانو څخه غوښتي چې د څیړونو په لیدو ته دی اجازه ورکړل شي د هاګ محکمې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه خپل لومړی څیړنې په کال 2018 کې پیل کړې وې په داسې حال کې چې د کرملین پر سر د امریکا او روسیې ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی کرملین د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ترمنځ په خبرو کې د لوی پرمختګ توقع نه لري نن د سه‌شنبه د ورځې په خبرو کې به د غدوان مشران د ویډیو لینک لاري په خبرو کې په مختلفو مسلو خبري وکړي د خبري په داسې حال کې چې واشنگتن مو ماسکو تور لګوي چې په اوکران د پوزي برت پلان لري د کرملین وایان دیمټری پیسکوف ویل چې دا ډیره ګرانه ده چې په دې خبرو کې د کوم پرمختګ وسی واشنگتن او کیف وای روسیه د اوکران سره ته نږدې سلګونه زره سرتیر ځای پر ځای کړی دي او کې دای سي راتلونکي میاس په اوکران يرغل وکړي سپین ماری ویلی چې د سه شنبه د ورځې په خبرو کې به بایدن په سرت د روسي ځواکونو د فعالیتونو په اړه د واشنگتن اندیشنې شریکې کړي بلخوا روسیه دا تورونه رد کړی دي او ویلی دي چې د غیواد د اوکران په خطیز کې د اوکران د پاوز د ځای پر ځای کېدو په اړه اندیشمن دي د برما یوې محکمې پر د دوشنبه پر ورځ لواکار لري کړل سیوی د ملي ګوند مشره آنګ سانګ سوچی په دوه کاله بند محکوم کړه یوې ځانګړې محکمې پر د دوشنبه پر ورځ لومړی هغه د خلکو د پارولو او کرونا وایرس مدیدتونو ته د نه پاملرنې په تور په څلور کاله بند محکوم کړه خو د څو ساعت وروسته د پوځي جنتا مشر د هغه دوه کاله سزا معاف کړه د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو د اقدام غندلې دي د میرمن سوچی ګوند تیر کال انتخابات وګټل او د پوز د لسګونو کلونو واکمنۍ ورسته په میانمار کې حکومت جوړ کړ خو د همدې کال د فروری په میاشت کې پوز کودتا وکړه آنګ سانګ سوچی او د هغه د ګوند یو شمېر غړي ونیول او پوزي حکومت اعلان کړ په میانمار کې د پوز د کودتا پر ضد ډېری مظاهرې وسوې چې زرګونه کسان پکې ووژل شول ژوبل شول او بندیان شول د نوبل د جایزې ګټونکي آنګ سانګ سوچی په ځینو نورو مسایلو هم تورنه ده او راپورونه وایي چې پرې ثابت شي په سلو کلونو بند محکوم شي راپورټونه وایي چې د آنګ سانګ سوچی مدافع وکیلان به د محکمې د دغې پریکړې پر ضد د استناف غوښتنه کوي په داسې حال کې چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیرته آیا کولو او په دې تړون کې د متحده ایالاتونو او ایران د بیرته یو ځای کېدو په اړه 15 ورځې خبري پای ته ورسېدې د خبرو ګډونوالو په ښکاره نهیلیتوب شولې راپورټونه وایي چې متحده ایالات او ایران دواړه په خبرو کې جدي نه ښکارېدل د اروپای اتحادیې ډیپلوماټانو پر ایران تور پورې کړی چې خپلې پخوانی ژمنې نه دی پر ځای کړی حتی روسیه چې د ایران سره جدي اړیکې پالي په دې پروسه کې د ایران په ژمنو شک شولې دي ټاکل شوی ده چې په ویانا کې د ایران او ځواکمنو هیوادونو استازي پراتونکو ورځو کې بیا سره جرګه شي د امریکا متحده ایالاتو په مالی کې په یو بس موټر د وسلوالو برید چې لږ تر لږه یو دیشتنه پکښې ووژل شول په سختو ټکو وهنده د بارونو چارو د وزارت وین نت پرایس د برید پاک له په ویلامي کې ویلي متحده ایالات د مالیه د باډیګارات سره نږدې په ملکیانو د شنبه د ورځې برید په سختو ټکو غندي. وسلوالو چې معلومه نه ده چې څوک به وي، په یو بس موټر چې ملکیان پکښې سپاره وو ډزې وکړې. محلي مقامات ویل چې په وژل شوو او ټپي شوو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. تر اوسه هېڅ کوم ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې. په دې سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې تر څنګ د القاعده د شبکې وسلوال هم فعالیت کوي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د دوشنبې پر ورځ هند ته سفر او د صدر اعظم نریندرا مودي سره د ملاقات پر مهال هند او روسیې څو سوداګریز او د وسلو موافقې لاسلیک کړي. ښاغلی پوتین د خپل دفاع او د بارنو چارو وزیرانو سره د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2013 کال پورې د پوځي او تخنیکی همکاریو موافقو ترڅنګ د 2015 کال پورې کلنۍ تجارت 10 میلیارد ډالر پورې د رسولو ژمنې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د متحده ایالاتونو مهم متحد هند ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې د روسیې او د متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. امریکا د ماسکاو او نیو ډیلی ترمنځ په پوځي همکاري اندېښنه هم شو دي. ښاغلی پوتین دا سفر هند ته په داسې مال کې کړی چې روسیې هند ته د هوایي مدافع د سیستم S-400 توغندیو د سپارلو بهیر پیل کړی دی. دا پرمختللی سیستم د 15.4 میلیارد ډالرو پر ارزښت د قرارداد پر اساس هند ته ورکول کیږي. پوتین او مودی د افغانستان په وضعیت هم خبرې کړي او دواړه هیوادونو د دې ژمنې ډاډ څرګند کړي چې دغه هیواد به بیا هیڅکله هم د نړیوالو تراګرو زاده ونه ګرځي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیوز څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سرمقاله هم اورېدلی سي. خو لومړی به دا رپورټ واورئ چې د افغانستان بانک وایي د بشري مرستو د دوام لپاره تیر اونۍ په لومړي ځل د ملګرو ملتونو له لارې 14 میلیونه ډالره نقدې پیسې ترلاسه کړې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که نړیواله ټولنه د افغانستان سره مرستې ونه کړي نو دغه هیواد به د بشري ناورین سره مخامخ سي. د بلې خوا د کابل په بازار کې د افغانیو په وړاندې د ډالر بیه نوره هم لوړه سوې ده. په دې باره کې په مخکې زموږ د خبريال اکرام شنواری رپورت ده.
د افغانستان بانک د اماري کومشر حسیب الله نوري په ویډیوي پیغام کې چې دغه بانک د ټویټر په پاڼه خبر کړی، ویلي چې د افغانستان بانک تیرونه د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یو نامه څخه 14 میلیونه ډالر افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې په لومړي ځل په نقد ډول ترلاسه کړي.
ټولې هغه کړنې چې په هیواد کې د فقر او بېوزلۍ د مخنیوي لپاره ترسره کیږي موږ یې هرکلای کوو. تیرونه 14 میلیونه امریکایي ډالر بشري مرسته افغانستان ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک له نړیوالې ټولنې را عادي حالت ته د بانکي فعالیتونو د راګرځیدو لپاره خپل هڅې او فعالیتونه پیل کړې دي څو ښه تعامل ترلاسه شي او له دې لارې درنو هیوادوالو ته غوره خدمتونه وړاندې کړو.
تیرونه نړیوال بانک افغانستان ته د 200 میلیونه ډالرو د کنګل شو پیسو څخه د خوشې کېدو څخه ملاتړ وکړ. خو دا پیسې به وروسته لاغې چې د نړیوال بانک 1.7 میلیونه هیوادونه یې تایید کړي، د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوالې ادارې WEP او د ماشومانو د ملاتړ ادارې UNICEF له لارې افغانستان کې په مصرف ورسیږي. اوس مهال نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د امانت صندوق مدیریت په غاړه لري. ملګرو ملتونو افغانستان بانک ته دا پیسې په داسې کیسپارلی چې د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو د کمبود لامل په دغه هیواد کې په بیساري ډول د افغاني په وړاندې د ډالرو بیا ډیر لوړه شوې ده. د دوشنبه د ورځې ماسپخین په کابل کې یو ډالر نږدې 3 افغاني سره تبادله کیده. د شهزاده سره د پیسو د راکړې ورکې په مارکیټ کې د سراپانو ټولنې وایان حجي زیرک غرمه مهال امریکاغه غشنه لري ته ویل چې د ډالرو د بیې د لوړوالي یو علت په بازار کې د ډالرو کمبود دی.
باید وایم چې شام ډالر نن بيخي افغاني خپل ارزښت په زیات اندازه لا سور کوي. وز دغه لازه چې موږ په سره شزه کې یو امریکایي ډالر په لس کم او شل کم اتنی ویلنی ول کیلو په پراتنی وخرچیږي چې دا غټ علت د ډالرو کمبود ده چې په مارکیټ کې د ډالرو کمبود سه او دغه پر اساس باندې د ډالرو د کمبودی پر اساس باندې د افغاني ارزش را کم سو او د ډالرو قیمت لوړ سو دي. هله مداد چې افغانستان بانک د موضوع ته جدي پاملرنه وکړي او دا مشکل حل کړي.
د افغانۍ په وړاندې ډالرو دا به په افغانستان کې په تیرو شل کلونو کې تر ټولو جګه بیه ده. د اقتصادي چارو افغان ځلي کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان تر 90% څخه زیات د خپل اړتیا وړ مواد له بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول له ګاونډیو څخه په ډالرو اخلي او دنده په هیواد کې په افغانۍ پلوري. دا کارپوهان وایي په تیرو 2 لسیزو کې هم د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو متکی و. اوس چې دا مرستې بندې شوي نو ډالرو ته اړتیا هم زیاته شوې چې ورسره ډالرو به لوړه خطرې ده. اقتصاد یو استاد محمد علی بشلوی چې د 2000 کال راوسه د کورنۍ تولیداتو د نشټل لامل د افغانستان د پیسو پښتوانه ډالرو
بناً هر تلاطم و هر نوسانی در اندازه دلار
خغلی مشلوی بناً د افغانستان په کورنۍ بازار کې د ډالرو په اندازه کې هر بدلون او نوسان کولای شي د افغانۍ په بیا اغیز وکړي په روسي میاشو کې چې شایدي وو د ولر دلایلو لمخي د افغانستان اقتصاد ته د ډالرو د رسیدو بهیر کې کمواله راغله او دا مسله د دې سبب کېدل چې د ډالرو کمبود چې د کورنۍ تولیداتو پر ځای د افغانۍ پښتوانی په توګه عمل کوي چې دا کمبود د افغانۍ د بای د سکوت سبب شوی وو
شونه بود
د اقتصاد دغه وسادوي په روسي کې سیاسي عوامل هم د افغانۍ د بي ثباتۍ سره مرسته کړې د اقتصادي چارو یو بل افغان کارپو عبد النسیر ریختیا وایي چې ک افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستي د افغانستان بانک لاري دوام وکړي دا کار به د افغانۍ ثبات سره هم مرسته وکړي
وارد شدن پول به بانک هاي میتونه د
خغلی ریختیا ویل بانکونو ته د پیسو رسیدل کولای شي د افغانۍ په ثبات کې اساسي رول ولوبي او هم په بازار کې د توکو د بیو په ټیټېدو کې مرسته وکړي افغانستان کې طالبان د اسلامي امارت وخت د رسیدو یو ورځ وړاندې په بازارونو کې یو امریکایي ډالر د 50 افغانۍ سره تبادله کیده د ډالر د بیو د لوړېدو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو او تیلو بیې هم لوړې شوې دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د افغانستان امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د وژل کېدو په اړه د بشري حقوقو د څار سازمان د رپورت تر خپرېدو وروسته د امریکا په ګډون یو شمیر غربي هیوادونو د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو وژنه غندلې ده یادو هیوادونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده خو طالبانو بیا د بشري حقوقو د څار سازمانونو رپورت او د غربي هیوادونو ادعاوې رد کړې دي نور تفصیل پر پورت کې ووري
د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر نور لویدیځو هیوادونو د طالبانو لخوا د افغانستان د پخوانی حکومت د پوځیانو وژل غندلې دي متحده ایالاتونو اروپای ټولنې بریتانیا جاپان او یو شمیر نور هیوادونو لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی
مونږ له محکمې پرته د پخوانیو افغان پوځیانو د وژلو او تریتم کولو په اړه ژور اندېښنه لرو چې د بشري حقوقو د څار سازمان او نورو سازمانونو لخوا راپور ورکړ شوی دی
اعلامیه زیاتوي دغه ډول کړنې د بشر له حقونو څخه جدي سرغړونې دي او د طالبانو لخوا د عمومي عفو اعلان سره په تضاد کې دي دغه هیوادونو په افغانستان باندې له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې د عفو عملي کول یقیني کړي او باید د ټول هیواد په کچه د دوی د افرادو لخوا رعایت شي خو طالبانو نن یک شنبه د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو د صحرایي محکمې او وژنو په اړه د لویدیځو هیوادونو ادعاوې او د بشري حقونو د سازمانونو راپور رد کړی دی
دا راپورونه وی دیاغان په اسناد او شواهد ولاړ نه دي موږ دغه ډول راپورونه ردو دوی سره کا اسناد او شواهد ور سره وی دي موږ سره دي شریک کی اسلامي امارت عام عفو کړی دا او هغه خلک چې هغه سلګونه مجاهدین په شهادت رسولي وو عام خلک وجل دي ولس وجل دي اوس هم د کابل په خار او په ولایاتو کې د امن ژوند کوي هغه ته هیڅ ډول کوم غواخ متوجي نه ده
د بشری حقوقو د څار سازمان تیرونه یو ریپورت خپور کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو د پخواني سرتیرو د وژلو وڅلويخت پیخي مستند کړی دی دغه سرتیری یا طالبانو ته تسلیم شوی وو او یا هم د طالبانو لخوا د اگست د میاشتې نیمایي څخه د اکتوبر تر وروستۍ پورې نیول شوی وو اما څورې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې انځورونه خپاره شول او وویل شول چې ګواکې طالبانو په هلمند ولایت کې د نوی جان په نامه یو ځوان د فیسبوک د یو پوسټ لامل وژلی دی دغه کاسرور شریف الله امریکا غږ دی وسنګ ته وویل
په دولت کې وظیفه درنی په سیاست زما د ورور شهادت ام دغه وجه سول چې یو فیسبوک پوسټ وکي چې معلمانو تاسې د دې طالبانو سماش غواړي هغه خپل زیره ټولي دا خو دولت دی کې باچی غواړي باچی کوي باچی لوړ غټ زړه غواړي او سلا غواړي پر ولس باندې شفقت غواړي ولس پر سر لاس تیر ول غواړي موږ خو ولس بیچاره زما ورور خوار بیچاره دکاندار وو
د روان میلادي کال د اگست میاشتې په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان جمهوریت حکومت او پوز رنگ شو او ګڼ شمېر افغانانو د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو له ویرې له هیواد څخه د وتلو هڅه وکړه یواله دغو کسانو افغان قاضي مسکا ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ځان پټ کړی وو او اوس له افغانستان څخه 1000 مایل لري په برازیل کې نوی ژوند پیل کړی دی
کله چې هغوی حکومت ونی و ټول مجرمین خوشی کړل په خبرونه کې ښکارا شو چې ټول مجرمین له زندان آزاد شول او هغه هغه بندیانو چې مونږ بندیان کړی وو بنان مونږ د هغه لخوا تهدید شوی وو.
په تیر دوه لسیزو کې په افغانستان کې د جګړو له امله په لسګونه زر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. نړیوالو او سیمه ایزو بنسټونو د مرجوب لید اکثریت برخې پر طالبان اچولې، خو د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د امریکایي پوځیانو لخوا هم عام افغانان وژل شوي دي. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی امیر خان یو لوغو کسانو دی چې درې کاله مخکې د خپل کلي په جومات کې د امریکایي ځواکونو په بمبار کې خپل خی لاس او خی غوږ له لاسه ورکړی دی.
هغه بم غږ د تاریخ موږ نه دسه خلک را توایي چې داسې تایره در باندې ټیټه سو داسې غږ و، خو یو بس داسې یو نیمه ګنټه وروسته به ما دومره پیدلې سیاره لګېدلی وو او خوږې نور جګېدام ګېدام د دې شیوالم نه و. داسې پېښه وه بس دا رامنځته شوه. له لېغونه یې وروسته وروره ته بیا هسپتال دی هسپتال ته منډې وګه دې ته وګه تر یو کاله پورې یو کال مګر زما زخمونه یو کال کې روغ.
که څه هم امریکا اوس په بشپړ ډول افغانستان وتلې، خو یاد هیواد په قطر کې د طالبانو له استازو سره پر راتلونکي کې د تعامل په څرنګوالي بحثونه پیل کړي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدر منوریدونکو، یو شمیر افغان کورنۍ د فرانسې او برتانیې ترمنځ په چینل کې د کشتۍ د ډوبېدو له امله په مړو سوو کسانو کې د خپلوانو د پیژندلو لپاره هغې ادارې ته ورغلي چې د یادې پیښې له کبله د اوو ویشتو کډوالو مړی پکې دی. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ.
تیر اونۍ د انګلیش چینل په ګنال کې د یوې وړې کشتۍ اوړېدلو له امله اوو ویشت کسان ډوب شول. دوی د فرانسیانه برتانیا ته تلل غوښتل. اته افغان کورنۍ وای په یاد پیخه کې د دوی یوزوی ورور او د کاکا زوی هم ډوب شوی دی.
د فامی یا د زامی
دلته کورنۍ او دوستان راغلي، خو څلور کسان له بيدرکو سره اړیکی لري. یو ورور د برتانیې نه او نور د فرانسې د نارمندۍ نه هم راغلي.
کاکړ یو عکس د ګوري او دا معلوموي چې آیا د تور ویختو ځوان چې نارنجي کمیسې غاړه کې دی په کشتۍ کې خو ډوب شوی نه دی. پیغام لرون کی کسان په دې خلې دي چې کې دیشي دغه تند دوی خپلوان نبی، خو که دای خپلوان وو ختل نو بیا بغوري چې مړې افغانستان ته یوسي او کنا فرانسیا کې خوري ته وسپاري. د خاغلی کاکړ زینی شکونه دي
د پیکو د مونګه او هغه کورنۍ چې راغلي ټول ته اوس ډاډ راکړی. دوی د ګوتو چا په خسته بش پړ شناخت او د بيدرکه شو عکسونه هم اخیستي دي.
د اویش مرشو کسانو د هیوادونو یاد هغه نمونه تر اوسه په رسمي توګه ښکار کړل شوی نه دي. د پیرس د سارنوالۍ دفتر تروسا اے ایف پی پښتنو ته د تازه حال په اړه جواب ویلې نه دی. دغه دفتر د تیری پنځشنبې نه د پیخي د پلټنو کار په سر اخیسته دی.
ماي فرند ټول می
ماته ملګری ویلي و چې برتانیې ته تلل غواړي. له هغه وروسته را ټلیفون نه دی کړی او ټلیفون یې هم ګول دی.
هر نه پیجندلې شوی مړې په یو ارزي خونه کې کې خودلې کیږي. کپ پینزو کالو کې کوم کورنۍ د مړې ادعا و نه کړی نو مړې بیا خاوریتا سپارلې کیږي.
ما غوښتل چې مړی ووینم ځکه کورنۍ راته ټلیفونونه کوي. هغوی د هغه په اړه اندېښمن دي چې هغه مړ دی که ژوندی. دوه واره راته د هغه کورنۍ ټلیفون کوي خو ځواب نه ورکوم ځکه چې زه څه ورته وایم. زه په ډنګري کې اوسېږم. راغلی یم چې معلومه کړم چې هغه ژوندی دی که مړ.
سلوریشت کلنه باران نوري حماد امین په خټه کورد ده. نوموړي خپل نامزد سره د لیدو لپاره تللا چې دغه کشتۍ کې ډوب شوه. د عراق په کوردستان کې د هغې کورنۍ وای چې د باران نوري دمړینې په خبر ډیر خفه شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیز مجده خبرونه اوری.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د هایپرسنګ محاربوي سیستمونو د جوړولو په شمول په مختلفو نظامی برخو کې په دې وروستیو وختونو کې د چین په پرمختګونو اعتراف وکړ، خو دا خبره هم وکړه که هدف او مقصد یې دا وي چې متحده ایالات وډاروي، نو داسې به هیڅکله هم پیش نسی. په دې اړه پام وکړئ، د امریکا ژغ رپورټ ته چې خلاصه یې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
لوید آستن چې د شنبه په ورځ د لندې په دیارلسمه د کالیفورنیا د ایالت د سیمای په دره کې واقع د ریګن په ملي دفاعي فورم کې وینا کوله، اعلان وکړ لکه چې جمهور رئیس جو بایدن بار بار دا خبره روښانه کړې ده چې متحده ایالات نه له چین سره جنگ غواړي او نور سره د کومې شخړې په لټه کې دي.
We seek neither confrontation nor conflict.
نوږ له هغه هوا سره د کوم ساړه جنگ په فکر کې هم نه یو او نو غواړو چې نړۍ یو ځل بیا په دوو انعطاف ناپذیرو نظامی بلاکونو باندې وویشل شي. دا خبره هم درسته ده چې موږ اوس له یو ډېر غټ چیلنج سره مخامخ یو، خو امریکا داسې کوم هیواد نه دی چې له سیالۍ نه وډار شي. موږ غواړو چې په پوره ډاډ او اطمینانې مقابله وکړو، د ویرې او یا مایوسۍ خبره نه پیدا کیږي. په دې کلنی فورم کې د متحده ایالاتو د حکومت د لوړ پوړو چارواکو نه علاوه د امریکا د دفاعي سکتور اجرایي رئیسانو هم ګډون کړو. لوید آستن د تایوان د مسلې په باب ویل چې متحده ایالات له چین سره د مفاهمت او تماسونو د ساتلو په خاطر د خلاصو لارو په لټه کې دي او مقصد مو دا دی چې په دې ارتباط د غلطې محاسبې مخنیوی وشي.
One China policy.
موږ د وان چاینا یا یو واحد او یو موټی چین پر پالیسې باندې ټینګ ولاړیو او هم د تایوان د قانوني لایحه لمخه د تایوان د دفاعي توان په باب متحد یو. همداشان موږ د پوځي طاقت نه په استفاده د تیری د مخنیوي او د ځان د دفاع لپاره د تایوان د دفاعي صلاحیت د پیاوړي کولو په باب خپل وعده ولاړیو. موږ د هر هغه اقدام مخالفت کوو چې د تایوان د خلکو د امنیت د ګډوډۍ سبب کیږي. موږ یوازې خپل دفاعي صلاحیت پیاوړی کوو او د موجوده سټیټس کو یا اوسنی وضعیت د بدلولو په فکر کې نیو. لوید آستن په خپل وینا کې د روسیې او یوکرین په اړه هم وغږېده. روسیې د یوکرین د سرحد په غاړه په لسګونو زره تازه دم عسکر ځای پر ځای کړی دي. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې روسیې په 1903 نوي لمریز کال کې هم پر یوکرین باندې نظامی یرغل کړو او د کریمیا ټاپو وزمې په وځ زور لاغه هیواد نه قبضه کړه.
As we look at the numbers of forces that are in the border region,
کله چې موږ په سرحدي سیمو کې د قواو شمیر ته وګورو او هغه څه چې په معلوماتي برخه کې موږ ته راڅرګندېږي او هم ګورو چې د سایبري جنگ په برخه کې څه پیښیږي، واقعا چې دا ټول زموږ د اندېښنې د زیاتېدو باعث کیږي او یقینا چې له یوکرین سره د خپلې خاورې د دفاع په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه متحد یو. آستن د دې نه مخکې جنوبي کوریا ته په سفر تللو. سکال په جنوري کې د دفاع د وزارت منصب ته له رسیدو وروسته د هند او پاسفیک سیمې ته دا د ښاغلي آستن دریم سفر و. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د هغه وخت نه یو کال تیر شوی دی چې د برما خلک انتخاباتي حوزو ته ولاړل چې په څو ګوندي سیواد کې رای ورکړي. د راغخ د ځینو اشتباهاتو باوجود د 2000 کال د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه داسې معلومېده چې انتخابات به باوري وي، او لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر آنتونی بلینکن په یوه لیکل شوې وینا کې د دغې کلیزې په باره کې وویل، دا د ډیموکراسۍ په باره کې د برما د خلکو په ژمنه باندې ټینګار کوي. د 19 پیړۍ د امریکایي شاعر جان گرین لیف د لیکل شوي شعر مهمې برخې فکر ترازی. کله چې په هغه څه فکر کوي چې په برما کې واقع کیږي، د ژبې یا قلم ټول د خواشینۍ الفاظ له ټولو نه دغې خواشینۍ کوونکي دي. دا به وي د برما لپاره هیله او وعده په انتخاباتو سره څرګنده شوې وه. د 2018 کال د فبروري په نومړۍ نیټه پایته ورسیدل کله چې د برما پاوز دغه هیواد خلک کنټرول کړل او د هیواد مشره آنګ سان سوچی او د دې د سیاسي ګوند دیموکراسي لپاره ملي لیگ یا ان ال ډی غړي بندیان کړل. د 2020 کال د نومبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې ان ال ډی مطلق اکثریت وګټه او رژیم چې کودتا یې د هیواد د نوي پارلمان په حیث پیل کړه د خپلې لومړۍ جلسې لپاره چمتو. امریکا یو بین المللي ائتلاف وخوروه چې په کلکه نظامي اقدامات وغندل چې له نظامي واکمنۍ نه دیموکراسۍ ته د برما انتقال ته ماتې ورکړه. د دې پسې په درس هېواد کې احتجاجونه پیل شلو چې د پوځ لخوا د وژونکي قوې سره مخامخ شلو. څه باندې 1300 تنه ووژل شلو او څه باندې 10000 تنه بندیان شلو. د اوسنی نظامی رژیم ډیر مشان عین کسان دي چې د روهنګا مسلمانانو په خلاف د توکم پاک سازی او د نورو قومي او مذهبي اقلیتونو په خلاف د ډارون کې تاوتریخوالي مسؤل دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل د پاول د تاوتریخوالي نه ډک ځپل بشري حقوقو او اساسي ازادیو ته تاوان رسوي او د یوې لسیزې د واقعي دیموکراسۍ په باره کې دوامداره پرمختګ برعکس کوي چې په څرګنده توګه د برما خلکو غوښتله او تر اوسه یې غواړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د نومبر د میاشتې اتمې نیټې د انتخاباتو د کلیزې په مناسبت څرګنده کړه موږ د برما د خلکو درناوی کوو چې د دیموکراسۍ بیرته په پښو درولو په خپل هیواد کې د بشري حقوقو او د قانون د حاکمیت لپاره احترام کوي چې په دې کې د څه باندې 1300 معصوم کسان شامل دي چې په دغه مبارزه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. امریکا ژمنه کړې ده چې د دې او د رژیم لخوا د نورو سرغړونو لپاره عدالت او حساب کتاب ورکول پیاوړی کوي. موږ اوس د پوځي رژیم لپاره په خپل غوښتنه ټینګار کوو چې سمدستي تاوتریخوالی پای ته ورسوي ټول هغه کسان خوشي کړي چې په غلطه توګه توقف شوي دي او برما د واقعي او جامع ډیموکراسۍ لارې ته راوګرځوي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.